امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
السلام علیکم د آشنا رادیو درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ یې. نن د سه شنبه ورځ د 1349 کال د سمبلې د میاشتې لسمه نیټه ده او د 2015 کال د ستمبر لومړۍ ده. د خبرونې په پیل کې د خبرونو لنډیز د عاشق الله رحیم زوی نورو.
جمهور رئیس اشرف غنی د علماو په غونډه کې د عالم علماو نه وغوښتل چې د فساد د مخنیوي په لار کې د جهاد اعلان وکړي. د طالبانو یو ځانمرګي برید کوونکی د پاکستان د خیبر په جمرود کې د امنیتي ځواکونو په موټر برید کړی، درې تنه وژل دي. او په سومالی کې د شباب د وسلوالې ډلې په برید کې چې د افریقایي ټولنې د سولساتونکو ځواکونو په ډی کړی، لږ تر لږه 19 عسکر وژل دي.
د حقانی او نورې ترګریزې ډلې لا تر اوسه په پاکستان کې فعالیت کوي. افغان امنیتي ارګانونو د دې مطلب په سرګندولو سره د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سرګندولو په باب چې ویلي د حقانی شبکه د پاکستان نوته ده، د بحث وړ نه بولي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ریکا په نوم د سیمه ایزو همکاري او شپږم کانفرنس دی د دیر شو هیوادونو او سلویختو سازمانونو استازي رابلل دي. په دې حقله رپورټونه د خبرونو نرسته اوري. اوس زه نظرانه یوسفزی او عاشق الله رحیم زوی د خبرونو وړاندې کوم.
السلام علیکم درنو دنکو، دا هم بشپړ خبرونه. جمهور رئیس اشرف غنی نن په کابل کې د اداري فساد سره په مبارزه کې د علماو په غونډه کې د دینی علماو نه وغوښتل چې د فساد د مخنیوي په لار کې د جهاد اعلان وکړي. ښاغلی غنی وویل چې د اداري فساد له منځه وړلو لپاره یې اقدامات کړي، خو دا اقدامات یې وخت ته اړتیا لري. هغه وویل چې د قراردادونو د کنټرول لپاره لا هم د قراردادیانو کاري چوکاټ نه لري.
له فساد سره مبارزه د دولت یو اصلي وظیفه ده. مقتدی تباکون کی ناروغی د ختمی دول پاره زین اساسی اقدامات پیل کردی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای په کابل کې 15 پته په سلو کې کورونا اسناد نه لري او پراتلونکو څو نه کې بعد د دغه غیر قانوني کورونو د شریکولو لړۍ پیل کی. ولسمشر وویل د تدارکاتو د کمیسیون د لارې د قراردادونو 8.5 میلیارد افغانۍ سپمولی دي. ولسمشر غنی د علماو په غونډه کې اداري فساد د افغانستان لپاره شرم وګاڼه.
د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې تیره شپه د فاریاب د جنگ له جبهو کابل تستون شو، په سرګندو ټکو یې پاکستان د افغانستان په نارامیو کې ښکیل وبله. جنرال دوستم وایي د افغانستان دښمن د پاکستان دوست دی.
ما هوایی نگفتم وطن دارم.
وطنوالو، ما هوایی ندی ویلی. مونږ ویلی مونږ له داعش سره جنگیږو، مونږ له پاکستان سره جنگیږو، مونږ له ایسای سره جګړه کوو. دا هوای نه وایم.
هغه ول د افغانستان جنگ د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI سره دی او د ملګرو ملتونو نه یو غوښتل چې په پاکستان فشار زیات کړي او د هیواد په تور لیست کې حساب کړي. خغره دوستم ول فاریاب ته د طالبانو د زپلو د پاره د ولسمشر غنی په حکم تلو او کنورو ولایتونو ته هم د تګ حکم ورکړي تک ته تیار دی. هغه د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور یو وخت په جاسوس وګڼه او ویل مولا منصور یو وخت د هغه په قید کې وو.
منصور جاسوس ما بود.
منصور زما جاسوس وو. ما ته راپور راکوه چې جنرال دلته دا او دلته دا کار کوي. اوس دې هم رهبر شوی.
خبرونه د امریکا غا کاشنا را دونه وریا. چارواکي وایي د طالبانو یو ځانمرګ برید کوونکی نن د سه شنبه پر ورځ د پاکستان د خیبر په جمرود سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو موټر برید کړی، لږ تر لږه درې تنه وژلي او لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. د موټر د خسدارو یا قبایلي پولیسو په پیښور کې د روغتون ډاکټر نور وزیر وایي لږ تر لږه درې څلو کسان زخمیان شوي دي. د خیبر نوی پولیټیکل ایجنټ یا د حکومت سیاسي نماینده معاون شهاب علي شهاب وویل چې په پیښور او جمرود کې روغتونونه په بیړني حالت کې ساتل شوی دي. پاکستاني طالبانو ویلي دي چې د برید حقوقي کړی دی. د همدې ډلې یو ویان محمد خراسانی د ټلیفون په ذریعہ د رويټرز خبري ایجنسی ویلي دي چې د برید د حکومت د عملیاتو په بدل کې کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 خبرونه ته د مورګو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر هیلری کلینټن د بریښنا لیکونه یو نوې دستا چشمیری و وزارت ترسیګ خبره کړې ده. دا هغه بریښنا لیکونه دي چې میرمن کلینټن هغه وخت د خپل شخصي کمپیوټر او بریښنا لیک د حساب نه لیکلې دي چې د بهرنیو چارو د وزارت برحاله وزیر و. د بریښنا لیکونو مسله به ښایي چې د هیلری کلینټن په انتخاباتي سیالۍ سره اغیزه ولري.
متحده ایالات مانی چې د حقانی شبکې په شان د سختریزه وسلوالو ډلو لخوا چې په پاکستان کې میشتي تهدیدونه او غوښونه متوجي دي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو د وزارت د ویان ماوین مارک ټونر خبري اعلان ته وویل د طالبانو او حقانی د شبکې په شان ډلو د مرګونو حمله د بندولو لپاره دوه برابر هڅه تړتیا لري.
ګوري زه دا وایم چې موږ د منو چې په پاکستان کې میشتي ترهګری ډلې وسم غواخ پیخوی موږ له پاکستان څخه غوښتنه کوو چې د دې تراګرو ډلو د غواخونو د لمنځولو لپاره نور ګامونه هم واخلي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکارې میرمن سوزن رایس اسلام آباد د خپل سفر په ترڅ کې پاکستانی چارواکو ته ویلي و چې هغه د حقانی د شبکې په خلاف جدي اقدامات نه کوي او بلدا چې وسلواله ډلې په پاکستان کې د پرېدو مرکزونه لري چې د همدغه ځایونو نه په افغانستان کې د بریدونو پلانونه جوړوي. خو د پاکستان د بهرنی پالیسۍ مشر سرتاج عزیز ویلي دي چې د پاکستان د پوځي عملیاتو له وجې وسلواله ډلې کمزوري شوې دي.
په سومالیا کې د شباب د وسلواله ډلې په برید چې د افریقای ټولنې د سولساتونکو ځواکونو باندې کړي لکتر لگا 19 اسکر پکې وجل شوې دي. د سومالی د حکومت یو جګپوړ چارواکي امریکا غک ته هم دارنګ ویل دي چې د افریقای ټولنې شاخوا شل نور اسکر خای چې وسوالو ژوند دی نیولې دي. د شباب وسوالو ډلې مطبوعاتو ته ویل دي چې د جانلی په پوزي اړې په برت کې لس ګنا اسکر وجل دي. دا ډاډه د مګدیشونه یو سل شل کیلومتر لري جنوب ته پرته ده. د سومالی لپاره د افریقای ټولنې د سولې ساتونکو ځواکونو ماموریت هغه راپورټونه رد کړي چې وایي وسوالو د جانلی پوزي اډانی ولیدا. د پیخې اني شاهدینو امریکا غک ته ویل دي چې عسكر کوشش کوي چې د وسوالو د برید نه وتختی. وسوالو هم د رنګ د غخار ته غزیدلې پول هم په بمونو الوزوله او مرستندوی ځواکونه نشو کولای چې ځان د پیخې ځای ته ورسوي.
په آذربایجان کې یو خبریاله چې د آزادې اروپا د رادیو لپاره کار کوي په ونیم کاله بنترولو محکومه شوه. دغه خبریاله چې خدیجه اسماعیلیوه نومیده په آذربایجان کې په لوړه کچه د اداري فساد او رشوت خورۍ د قضیو په اړه راپورونه برابرول. هغه د مالی جرایمو مالیه نه ورکولو او اختلاس په الزامونو مجرمه ثابته شوه. خو د بشري حقوقو ډلوي چې د هغې قضیه د سیاسي ملحوظاتو له وجې وه. د خدیجه مدافع وکیل وایي چې د محکمې د پریکړې په خلاف باید استناف غوښتنه وکړي. خبریالي خدیجه پرون د تړلو دروازو تر شا د محکمې په جریان کې د آذربایجان حکومت د ظلم او استبداد ماشين وګڼه.
د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو کمانډان جنرال محمد علي جعفري وایي چې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره د اټومي پروګرام په سر د موافقې باوجود متحده ایالات اوس هم د هغه په کول غټ شیطان هیواد دی. د سپاهي پاسداران وپړنې جنرال جعفری د کول ویل دي چې د ایران او امریکا دښمنۍ کم شوې نه ده بلکې زیاته شوې ده. هغه وایي مونږ باید د امریکا له خوا ونه غولول شو ځکه د هغه په کول امریکا غواړي چې د نو وسایلو او تګلارو لاري ایران ته ننوځي.
د هند مانیپور پیالات کې قهرجنو مظاهره کوونکو د وو ایالتي وکیلانو کورونه ته ور اچولای دی. ځای خلکو د هغه قانون په خلاف مظاهره کوله چې لمخې یو څوک دا ادعا کولی شي چې آیا د مانیپور د ایالت اوسیدونکی دی او کنه. پولیس وایي په دې اور کې یو تن وژل شوی. پولیس همدارنګه وایي دوه نور کسان هغه وخت ووژل شول چې پولیسو په ور اچونکو ډزې وکړلې. په محلي وخت نن سهار هم په سلګونه خلک چې د بیگانې شپې د ور اچونې په خاطر په قهر و د پولیسو د تانې په مخ کې راټول شي وو. پولیسو د مظاهره چانو د خورولو د پاره ډزې وکړلې چې دوه تن پکې ووژل شول او درې نور ښکاری جوړ شول. او د تایلند صدر اعظم وای چرواکو یو مشکوک کس نیولای چې خای د هغه ډلې غړی به وي چې تیرونه یې د بنکاک په مرکزی برخه کې په یو معبد کې د بم چاودنه کړې و. صدر اعظم پریوت چانوچا وای نیول شوی مشکوک کس د هغه شخص سره مشابهت لري چې د بم چاودنې په ځای کې په کشفی کمرو کې عکس اخیستل شوی دی. خاغلی وچا همدارنګ وویل د بډې رخوي کچرته مونږ پوښو چې د بریټ کوونکې څوک او لکه مزه راغلی و. صدر اعظم چان وچا وای چې نیول شوی کس بهرنی دی او د کمبودیا په سرحد کې نیول شوی دی. د بنکاک په مرکز کې په معبد کې دننه په چاودن کې لکتر لګه شلتنه وجل شي او یو سل شل نور جوبل شي و. چارواکي وسله کې دی د نیول شوی مشکوک کس د ګوتو نخي اخلي او د ډي ان ای معاینات کوي ترڅو دا معلومه شي چې آیا هغه د بمی چاودنه کړی ده کنه. پولیسو د یو موټر سایکل او ټکسینه د بمچون کې ډي ان ای اخیسته ده او اوس یې د مشکوک کس د ډي ان ای سره پرتل کوي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دی ویلي چې د بریټ هغه کړی دی او کنه.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس په مو کې د خبرونې لومړی رپورت ده. د حقانی او نورې ترګریز ډلې لا تر اوسه په پاکستان کې فعالیت کوي. افغان امنیتي ارګانون د دې مطلب په سرګندولو سره د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سرګندولو په باب چې ویلي د حقانی شبکه د پاکستان نه وتلې ده او د بحث وړ نه بولي. وحید الله فیضی په دې مسلې رپورت جوړ کړی دی.
د حقانی شبکه د ترهګریزو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په تورلس کې شامل ده. افغان حکومت تل ویلي چې د حقانی شبکې ځاله او فعالیت په پاکستان کې دي، خو تازه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د غډره د پوزي عملیاتو په پایله کې د پاکستان له خاورې څخه ایستل شوی او اوس په افغانستان کې فعالیت کوي.
دې قضاوت میمونیم بر دنیا چې دنیا همیشه
دا قضاوت به نړۍ ته پریږدو. نړی ګوري چې هغوی چیرته دي، حقانی چیرته دی او ډلې چیرته ده. پر دې مسلې باندې ضرور نه ده چې تفسیر وکړو.
دا ونساند کورنۍ چارو وزارت هم په دې باور ده چې د ترهګرو په تیر د حقانی ډلې زاله او فعالیتونه په پاکستان کې دي، چې په پاکستان کې د حقانی او القاعده ډلې د مشرانو وجل کې دل د دې خبرې پخلی کوي. دا ونساند کورنۍ چارو وزارت زیاتوي چې پاکستان د ترهګرۍ په برخه کې پر خپل مبارزه کې رښتینه نه دي.
صدر مو بارها بالا کړی
دا غږ موږ په سلګونو ځلې پورته کړی دی او لکه څنګه چې نن ګورو د نړیوالې ټولنې باور پر دې دی چې د ترهګرۍ د روزنې مرکز په پاکستان کې دی. باید له بیلابیلو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي چې پاکستان د ترهګرو له روزنې څخه لاس په سر شي.
یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې په پاکستان کې د حقانی د شبکې شتون افغانستان لپاره د سر درد دی او که پاکستان په افغانستان کې د حقانی شبکې د شتون په حق له اسناد لري افغانستان او نړیوال ټولنې ته وړاندې کړي.
پر دې مسلې باور کول زیات ګران کار دی، خو دا چې کوم شواهد او دلایل دی وړاندې کړي
دا هیڅ معنی نه لري. دا دروغ دی، دا یو مزحکه ده، دا یو سیاسي ګوند چې شایي چې په خپل ملت او د افغانستان په دا دروغ یو سور ملګری ته پیدا کړي.
افغان امنیتي ارګانونو په دې ورستیو کې په کابل کې ترهګریز بریدونه د حقانی شبکې کار بللې او زیاتوي چې دا بریدونه د پاکستان په خاوره کې د حقانی ډل لخوا پلان شوی دي. له دې سره د امریکا دفاع وزارت رسنیو ته ویلي چې هیواد په پاکستان کې د ترهګرو په تیره د حقانی ډلې لشتون څخه اندېښمن دي او دا د افغانستان ثبات او په دغه هیواد کې بهرنۍ ځواکونو ته لوی ګواښ دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ریکا په نوم د سیمه ایزو همکارۍ شپږم کانفرنس دی د دیرشو هیوادونو او سلویښتو سازمانونو استازي رابلل دي. د ازادۍ راډیو د خبریال یوسف خان زدران دغه رپورت تاسو ته برابر کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ شپږم کانفرنس کوم چې د ریکا په نوم یادیږي د پنځشنبه او جمعې پورځو په کابل کې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شوکیب مستغنی د سه‌شنبه پورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت دې غونډې ته د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ته بلنه ورکړې ده.
هیئت‌های سی کشور بسات وزیر و هیئت
د وزیرانو په کاچا د درشو هیوادونو پلاوی او د سلويختو سیمایزو او نړیوالو سازمانونو لوړپړی چارواکي د ریکا پښپغم کانفرنس کې د ګډون لپاره دعوت شوې دي. د سیمایزو اقتصادي همکارۍ اهمیت په کتو ډیر انتظار تا دي چې د سیمې هیوادونو وزیران به پکې برخه واخلي. ښاغلی مستغنی وایي چې د سیمې ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو پیاده دی غونډه کې د ګډون ډاډ ورکړی، خو لا هم دوه وروستي فهرست پاړه څه نشي ویلی. دا کانفرنس په 2015 میلادي کال کې هم په کابل کې جوړ شوی و، خو لاغې وروسته بیا نوی ډیلی، اسلام آباد، استانبول او تاجکستان یو په بل پسې د دې غونډې قربانه پاتې شوي دي. بل خوا د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو مشر وحید الله ویسی وایي چې د ریکا په شپږمه دې غونډه کې به د سوداګرۍ، د اوسپنې پټلیو، لاجورد لارې په شمول په ټرانزیټ او صنایعو بحث وشي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو کانفرنس په خپل ډول کې یو غوره جوړښت دی، خو ډاډمن نه دي چې په لنډ وخت کې د لازمې نتیجې ورکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیهون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی غواړي یو عمومي بحث وکړي، نو دوی په لنډ وخت کې هیڅ مهم اغېزمن کار نشي کولی، خو که رښتیا سیاسي اراده موجوده وي نو په اوږد مهال کې دا زمینې برابرولی شي چې د سیمې هیوادونه په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي.
له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کانفرنس د دویم ورځې په پای کې به د کانفرنس نتیجې ولسمشر او اجرایه رئیس ته ارائه کړی شي. د اقتصادي همکاریو شپږم دې کانفرنس کوربهتوب په داسې وخت کې افغانستان کوي چې افغان حکومت په اقتصادي پرمختګ ټینګار کوي او وایي چې دې هدف ته د رسیدو لپاره به له عظیمي هڅو استفاده وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر هیلری کلینټن د بریښنا لیکونو یو نوی دسته خبره کړې ده چې شمیرې 2000 ته رسیږي. دا هغه بریښنا لیکونه دي چې اغلی هیلری کلینټن هغه وخت خپل شخصي کمپیوټر او بریښنا لیک د حساب لیږلې دي چې د بهرنیو چارو د وزارت برحاله وزیر وه. پام وکړئ په دې هکله د آشنا ټلویزیون د رپورټ ته.
په دې لړ کې 150 داسې برېښنا لیکونه هم شامل دي چې هغه د بهرنیو چارو وزارت له خوا نه محرم وبدل شول. هیلری کلینټن د جمهوری ریاست په انتخاباتي مبارزه کې مخکښ و، خو اوس ملاتړ د برېښنا لیکونو د جنجال له امله مخ په کمیدو دی. د نظریاتو وروستۍ سرویګانې څرګندوي چې د همدې مسلې له امله هیلری کلینټن د دیموکراتو رایو ورکوونکو تقریبا 40% ملاتړ بایللی دی. بل سیال د ورمانټ ایالت سناتور برنی سانډرز دی، هغه په دې سیالۍ کې هیلری کلینټن ته ورنږدې شوی دی. د آیووا په ایالت کې هغه یوازې 1 نمرې له هیلری کلینټن نه بیرته پاتې دی، خو د نیو همشر په ایالت کې ترې نه مخکې شوی دی.
زما انتخاباتي مبارزه د هیلری کلینټن خلاف نه ده، دا د برنی سانډرز په فروي مبارزه ده او د هغه پیغام لاتړ پکې کیږي چې وای نور نو د روان حالت بس دی.
شنون کې وای هر ځل چې د هغه رسمي برېښنالي کونو چې هغه ل خپل شخصي کمپیوټر نه لګلې دي مسله راپورته شي او یو نوې دسته خبره شي، نو د هیلری کلینټن انتخاباتي شورت ته تاوان رسیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې په یو برېښنالي کې هم داسې مواد و چې هغه محرم ګڼل کېدل. مارک ټونر د بهرنیو چارو د وزارت ویان په دې برخه کې وای
کچيري یو څه معلومات هغه وخت حساس نه و او یا په هماغه وخت کې حساس ګڼل کېده او یا محرم و، دا د وخت په تیریدو سره بدلون مومي. البته د دې په نظر کې نیولو سره چې چا څه ویل او چا ته ویل او معلومات د چا لخوا نه ورکول کېده، د دغه ټکو په نظر کې نیولو سره به موږ دې ته اړتیا ولرو چې دغه دستبندي د دې لپاره د محرم درجه ته پورته کړو چې د معلوماتو منبع خوندي وساتو.
هیلری کلینټن د ایمیلونو په برخه کې ویلي دي چې هغه د برېښنا لیکونو د لیږلو په وخت کې د خپل وزارت د وخت ټول مقررات عملي کړي دي.
ما دا خبره سوزلې مخکې هم کړې ده چې ما محرم برېښنا لیکونه نه دي لیدلي او نه راته را لیږل شوی دي. زه په دې باور لرم چې کله دا ټول بهر پای ته ورسیږي نو په دې خبره به د ټولو سر خلاص شي. د دې بهر پای په هغه څه ثابت کړی شي زه اوس وایم.
تحلیل کوونکي په دې باور دي چې که اغلی هیلری کلینټن په دې برخه کې رښتیا هم وایي، خو هغه د برېښنا لیکونو د شخړې چاره په سمه توګه نه ده کړې. سټوارت راتنبرګ سیاسي تحلیل کوونکی وایي
هغه د انتخاباتو مبارزه په طبیعي شکل نه کوي. مبارزې ته داسې راځي لکه لمخکنه یې چې پروګرام جوړ کړی وي، خو د برابرۍ، انصاف او کارګرانو د حداقل مزد او داسې نورو مسایلو په برخه کې ښې خبرې کوي، خو زه فکر کوم چې د امریکا په رایو ورکوونکو کې کشش او جذابیت نه لري.
خود جمهوری ریاست لپاره انتخابات ته لا یو کال نور هم پاتې دی. له همدې امله یو شمیر تحلیل کوونکي په دې باور دي چې هیلری کلینټن د دې وخت لري چې له اوسنی حالت نه ځان ښه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او غم پسا تا په غم کې چې ما ویني علم جاړي جړ ویرا سر نور علم پسا مطلب دې دسرو شوندو نه پوي غم چې دسرو ویني مسکی هر دم پسانو رحمان په فل گرم يم چې ميا نما چې دا نور لم بولي گرم پسا Thank you.
هم درنډونکو د مهمه خبرونو لنډیز اوریا. جمهور رئیس غنی نن په کابل کې د اداري فساد سره په مبارزه کې د علماو په غونډه کې د دینی علماو نه وغوښتل چې د فساد د مخنیوي په لار کې د جهاد اعلان وکړي. ښاغلی غنی وویل چې د اداري فساد له منځه وړلو لپاره یې اقدامات کړي، خو لا هم اقدامات وخت ته اړتیا لري. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې تیره شپه د فاریاب د جنگ له جبهو نه کابل ته ستون شوی، په سرګند ټکو کې پاکستان د افغانستان په نارامۍ کې ښکیل وباله. جنرال دوستم وایي د افغانستان دښمن د پاکستان دوست دی. هغه وویل د افغانستان جنگ د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI سره دی او د ملګرو ملتونو نه یې وغوښتل چې په پاکستان فشار زیات او دغه هیواد په تور لست کې حساب کړي. چارواکي وایي د طالبانو یو ځانمرګي برید کوونکی نن د سه شنبه پر ورځ د پاکستان د خیبر په جمرود سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو موټر برید کړی، لږ تر لږه درې تنه وژلي او لسګونه نور یې ټپي کړي دي. د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو قمندان جنرال محمد علي جعفري وایي چې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره د اتمی پروګرام پر سر د موافقې باوجود متحده ایالات اوس هم د هغه په قبل غټ شیطان هیواد دی. په سومالی کې د الشباب د وسلوالې ډلې په برید کې چې د افریقایي ټولنې د سولې ساتونکو ځواکونو پاړې کړی، لږ تر لږه 19 عسکر پکې وژل شوي دي. د سومالی د حکومت یو جګ پړي چارواکي امریکا غږ ته همدارنګ ویلي دي چې د افریقایي ټولنې شاوخوا 40 نور عسکر خایي چې وسلوالو ژوندۍ نیولې وي. د سومالی لپاره د افریقایي ټولنې د سولې ساتونکو ځواکونو ماموریت هغه رپورټونه رد کړي چې وایي وسلوالو د جانلي پوځي اډه نیولې وه. د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزارت د پخوانی وزیر هیلری کلینټن د برېښنالیکونو یو نوی دسته چشمیری وزوره ترسیګ خبره کړی ده. د هغه برېښنالیکونه د چیمرمن کلینټن هغه وخت خپل شخصي کمپیوټر او برېښنالیک له حساب نه لګیلی دي چې د بهرنی چارو د وزارت برحاله وزیر و. متحده ایالات د منی چې د حقانی د شبکې په شان د سختریزه وسلوالو ډلو لخوا چې په پاکستان کې مشتي تهدیدونه او وقونه متوجي دي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو د وزارت د ویاند ماوین مارک ټونر خبريالان ته وویل چې د طالبانو او حقانی د شبکې په شان ډلو د مرګونو حمله د بندولو لپاره دوه برابره هڅو ته اړتیا شته. په آذربایجان کې یو خبريال چې د آزاد اروپا د رادیو لپاره کار کوي په ونیم کال د بنترولو په بنترولو محکوم شو. در خبریاله خدیجه نمیده او په آذربایجان کې په لوړه کچه د اداري فساد او رشوت خورۍ د قضیو په اړه راپورونه برابرول. هغه د مالی جرایمو، مالی نور کول او اختلاس په الزامونو مجرم ثابته شوه، خو د بشري حقوقو ډله وایي چې د هغې قضیه د سیاسي ملحوظاتو لواجبه. د هند د مانیپور په ایالت کې قهرجنو مظاهره کوونکو د وو ایالتي وکیلانو کورونو ته وور اچولی دی. ځایي خلکو د هغه قانون په خلاف مظاهره کوله چې له مخې یو څوک دا ادعا کولی شي چې آیا د مانیپور د ایالت اوسیدونکی دی او کنه. پولیس وایي په دې وور کې یو تن وژل شوی. پولیس همدارنګه وایي دوه نور کسان هغه وخت ووژل شول چې پولیسو پور اچونکو ډزې وکړلې. په محلي وخت نن سهار هم په سلګونو خلکو چې د بیګانی شپې د وور اچونې په خاطر په قهر و د پولیسو د تانې په مخ کې راټول شوی و. او د تایلند صدر اعظم وایي چارواکو یو مشکوک کس نیولی چې ښایي د هغه ډلې غړی به وي چې تېره اونۍ د بنکاک په مرکزي برخه کې د یو معبد کې چاودنه کړې وه. صدر اعظم پریوت چان وچا وایي نیول شوی مشکوک کس د هغه شخص سره مشابهت لري چې د بمی چاودنې په ځای کې په کشفي کمرو کې عکس اخیستل شوی دی. ښاغلی اوچا همدارنګ وویل دا به ډېره ښه وي که چېرته موږ پوه شو چې دا برید کوونکی څوک و او له کومه ځای راغلی و. صدر اعظم چان وچا وایي چې نیول شوی کس بهرنی دی او د کمبوډیا په سرحد کې نیول شوی دی. د بنکاک په مرکز کې په معبد کې دننه په چاودنه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي وو او 140 نور ژوبل شوي وو. او درنوګونکو په دې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته مخکمنۍ خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. نیم ساعت وروسته د نجيبي نوشابه ځنګړي خبرونه هم خبريږي چې د میرمنو مسله ده ځنګړي شوی ده. کله د شپږ خبرونه کې هم زمنګ سره برخه واخلي. د خپل رادیوګانو ترڅنګ وسی لنډ شبو کې د خبرونه شروع کیږي.